په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه پیل سوه. السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیکمرغه. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبلو میدانه د ورزشي پروګرام تکرار هم خبرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه اوریدلای سي. د اکشن بیا ورځ ده د تلیا میزان 9 د اکتوبر شلمه. پیل په خبرونو کوو. د خبریالانو د ملاتړ دو بنسټونو له طالبانو د دو نیول سویو خبریالانو مهدی انصاری او حکمت آرین د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په بریتانیا کې دیره د خبریالانو ملي اتحاد وایي د خبریالانو له نړیوال فدراسیون سره خپل غږ ملګری کوي او له طالبانو غواړي چې د خبریالانو خپل سری نیونه بند کړي. د خبریالانو ملي اتحاد د پرونی اعلامیې له مخې مهدی انصاری د تلیا میزان پر 14 د کابل په دشت برچی سیمه کې ونیول سو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلی د دوی استخباراتو ورته ویلی چې مهدی انصاری دوی نه دی نیولی، خو مهدی ته نږدې سرچینې وایي هغه د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول سوی دی. په غزنی کې د خوشحال خصوصي راډیو مسؤول حکمت آریان بیا د تلیه میزان پراتمه په خپل دفتر کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول سو. د خبریالانو ملي اتحاد وایي پر آریان تور لګول سوی چې په خپل خصوصي راډیو کې د طالبانو د ځانمرګو بریدونو په باب چې دوی استشهادي عملیات ورته وایي بحث کړی دی. د دې راډیو د خبرونو مدیر سلیمان راحل دا ادعاوې رد کړي دي. بلخوا د افغانستان د خبریالانو مرکز له قید او شرط پرته د آریان د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. تر دې مخکې په کابل کې د طالبانو یوې پوځي محکمې دوه نور خبریالان محمد عارف هجران او احمد کامران په لس کالبند محکوم کړي دي. د طالبانو یو مخالفه ډله د افغانستان د ازادي جبهه ادعا کوي چې تیر ماښام د دوی وسلولو د کابل پر دارالامن سړک د طالبانو د استخباراتو پر پوځي ملیشو په حمله کې څلور طالبان وژلي او ځینې نور ټپیان کړي دي. دغه جبهه تیر شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغو ملیشو په بیلابیلو نومونو خلک ځورول چې پر موټر یې حمله وسوه. تر دې مخکې ځینو رسنیو په همدې سیمه کې د یوې چاودنې خبر ورکړی و. طالبانو د دې ادعا په باب څه نه دي ویلي. ازادي راډیو هم په بې پرې ډول دا ادعا نسي تاییدولی. ایران وایي که ملګري ملتونه د کډوالو بودیجه ورزیاته نه کړي، د کډوالو په برخه کې به خپل سیاست بدل کړي. د ایران په کورنیو چارو وزارت کې د کډوالو د چارو رئیس نادر یار احمدی پرون په جنیوا کې د ملګري ملتونو د کډوالو له لوی کمشنر فیلیپو ګراندی سره د خبرو پر مهال د خبرداري ورکړ او ویل چې د ملګري ملتونو بودیجه تر هغه ډیره کمه ده چې ایران اړتیا ورته لري. ایران په داسې وخت کې له ملګري ملتونو د کډوالو لپاره د مرستې د زیاتېدو غوښتنه کوي چې په خپل خاوري کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي. د ایران د بشري حقونو ډلې حلواش په وینا تیره اونۍ د ایران او پاکستان پولې ته څیرمه د کلګان په سراوان سیمه کې د ایراني پولیساتو لخوا په ډزو لسګونه افغان کډوالو وژل سول. ایراني چارواکو دا راپور بې بنسټه بللې او طالبانو ویلي چې د پیښې د څیړنې دپاره یو پلاوی ټاکلی. د ایران د امنیتي ځواکونو عمومي قمندان احمد رضا رادان په دې وروستیو کې ویلي چې د 2015 میلادي کال د مارچ تر پایه به 2 میلیونه بې اسناده افغان کډوال له ایران څخه وایستل سي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون شنبه د ایران له ملاتړه برخمنه حزب الله ډله تورونه کړې چې د ده د وژلو هڅه یې کړې ده. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې په منځني ختیځ کې کړکېچ زیات سوی او اسرائیل د ایران د راکټي حملو د غچ اخیستو ګوت څنډنه کړې ده. د نتانیاهو دفتر وایي په مرکزي سیمه قیصریه کې د نتانیاهو د کور پر لوري یوه بې پیلوټ الوتکه توغول سوې وه، خو نتانیاهو او میرمن یې هغه شیبه په کور کې نه وو او چاته د سار زیان نه دی اوښتی. نتانیاهو په یوه اعلامیه کې ویلي د ایران د نیابتي ډلې حزب الله دا هڅه چې ما او زما میرمنه ووژنې لویه اشتباه وه. د لبنان حزب الله ډلې چې ایران یې تمویلوي د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو په ملګرو ملتونو کې د ایران استازولۍ پرون ناوخته ویلي چې دا د حزب الله کار وو. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي واشنگتن غواړي چې اسرائیل په بیروت کې او د بیروت شاوخوا خپل بریدونه کم کړي. لوید آستن زیاته کړه چې د ملکی تلفات شمیر خورا لوړ دی او هیله ده چې د خبرو له لارې دې ته زمینه برابره سي چې په دواړو لوریو کې ملکیان بیرته خپلو کورونو ته ستانه سي. لوید آستن دا خبرې پرون د ایټالیا په ناپولی کې د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو د چارواکو له غونډې وروسته وکړې. د جی او سر مشریزی پرون ایران ته خبرداری ورکړ چې په منځنی ختیځ کې د خپلو نیابتي ډلو لملاتړ لاس واخلي. د آسیا د کرکټ د ایمرجنګ جام سیالیو په لړ کې نن د افغانستان الف لوبډله له بنګلاديش سره مسابقه لري. د دې جام دغه لوبې د جمعې په ورځ په عمان کې پیل شوې. په لومړی ورځ افغان لوبډلې د سریلانکا الف ټیم ته ماتې ورکړه. د آسیا د کرکټ په ایمرجنګ جام سیالیو کې اته الف لوبډلې په دوو ګروپونو کې لوبې سره کوي. په یو ګروپ کې افغانستان، بنگلادیش، هانګ کانګ او سریلانکا شامل دي. په بل ګروپ کې هند، پاکستان، عمان او متحده عرب امارات لوبډلې سره یو ځای شوي دي. د دې سیالیو کوربه عمان دی او پایلوبه به یې د اکتوبر پر 8 نیټه وسی. او ټاکل شوی چې نن د ښځو د کرکټ د شل اوره نړیوال جام په پایلوبه کې د جنوبي افریقا او نیوزیلند لوبډلې سره مخامخ شي. د شل اورونو دغه نړیوال جام د اکتوبر پر 3 په متحده عرب اماراتو کې د نړۍ د لسو مخکښو لوبډلو ترمنځ پیل شوی و. چې په نیمه پایلوبه کې د دې لوبو مخکنی اتلې لوبډلې استرالیا له جنوبي افریقا د 2 وکټو په توپیر ماتې وخوړه. په دویمه نیمه پایلوبه کې نیوزیلند د ویست انډیز لوبډلې ته د 2 منډو په توپیر ماتې ورکړه. نننۍ پایلوبه به د جنوبي افریقا او ویست انډیز ترمنځ په دوبۍ کې وسی. خبرونه مو د سهار د 6 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې ساعته خبرونه د خبري راپورونو برخه ته ورزو. افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت په کاناډا کې له سیمه ییزو چارواکو او ځینو افغانانو سره ګوري.
ما از آدرس خانه آزادی بیان جلسه با بیش از 30 خبرنگار
مشد بیان د آزادی د کور له لوري له شاغل بنت سره یو غونډه تنظیم کړه چې پکې تر دې شو ډیر خبريالان دي.
مزداکو ځینی به برخې پاتې سوي نجونې وایي چې اندېښنې ختمې سوي نه دي.
زهینه نرم چې زموږ مکتبونه به تازه په مخ لاړ شي او د علم زده کړې ته موږ به تلاره پیدا کړو.
په کندهار کې د ابجوشو، کشمشو یا ممیزو د حاصلاتو په باب هم راپور لرو.
په لوار جلی پر وسولې جلی چې پر وسولې بیا په دوبي کې د ګرد خوف او ګرمي و نو ډېرې انګورې ورسته کړل. یې پلاخو جلی والا هغه چې ورژول بیا د ورسته سره ګر انګور.
افغانستان کې د کولرا وبا پیښې زیاتې شوې. د هموري چې د ایران مشر وای د حماس د لوړ رتبه مشر یحیا سینور وژل به د دې ډلې د زوال سبب نسی. د خبرونې په دویم نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار اوریدلای شئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس ورزو د دې خبري مجلې د خبري راپورونو برخه ته. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی په کاناډا کې له سیمه ایزو چارواکو او ځینو افغانانو سره ګوري. د ملګرو ملتونو د بیان له مخې ریچارډ بنت به د ښځو په ګډون د بشري حقوقو له مدافعانو، متخصصانو، خبريالانو او له هغو افغانانو سره خبري وکړي چې په افغانستان کې د 2021 میلادي کال د اگست 15 وروسته کاناډا ته کډوال شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی نن کاناډا ته ځي. د ملګرو ملتونو د بیان له مخې ریچارډ بنت په کاناډا د یوې اونۍ سفر په ترڅ کې د دغه هیواد له یو شمېر چارواکو او له یو شمېر افغان کډوالو سره د افغانستان د بشري وضعیت په تړاو خبرې وکړې. په کاناډا کې میشتي مدني فعال راځي بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې له ښاغلي بنت سره به یو دوه غونډې نوي او په مختلفو موضوعاتو به خبرې وشي.
بیشتر روی مسائل زنان، خبرنگاران و جوانان
ټاکل شوې ده چې د ښځو خبريالانو او د ځوانانو په اړه خبرې زیاتې وشي. همدارس د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون په اړه کې د دې ډلې له لوري چې کوم بندیزونه د نجونو خو پر زده کړو په خونځو او پانتونونو کې لګیدلې دي د ښځو د کارونو رو ډیر مشکلات پاره چې طالبانو خزه ته پیدا کړی دي. ټاکل شوې ده چې د بیلابیلو خلکو سره د مختلفو غونډو په ترڅ کې خبري او لیدنې کتنې ترسره شي.
ښاغلی بنت په ترشنبی پورې په کاناډا کې وي او په پلازمینه اوتاوا او د انټاریو ایالت په مرکز تورنټو کې به د ځانګړیو ستونزو په تړاو هم ځانګړي غونډې ولري. په کاناډا کې میشت افغان نجیب اصیل د بیان د ازادۍ د کور مشر ازادي راډیو ته وویل چې دوی به په مشخص ډول د خبريالانو مشکل ورسره یاد کړي.
ما از آدرس خانه ازادي بیان جلسه با بیش از 30 خبرنگار
مشد بیان د ازادۍ د کور له لوري له شاغل بنت سره یو غونډه تنظیم کړې ده چې پکې تر دې شو ډیر خبريالان دي. ټاکل شوې ده چې پر هغو ستونزو او ننګونو خبري ورسره وکړو چې خبريالان او د رسنیو کارکونکو په افغانستان کې د نن او په جلاوطن تیروتنی که لری تر دیره با پر هوغو لارو چارو وژغی جو چی څرنګه په افغانستان کې د بیان د ازادۍ دوامداره ملاتړ کېدای شي. د اطلاعاتو د تبادلې او د رسنیو ترمنځ د لا زیاتې همکارۍ مسأله چې له جدي بحثونو څخه ده په نږدې ورځو کې له ښاغلي بنټ سره مطرح کوو.
د ملګرو ملتو د بیان له مخې چې د ښاغلي بنټ د کاناډا د سفر په ارتباط یې پرون خپور کړ، نوموړی به د دې سفر په ترڅ کې له هغو افغانانو سره هم وګوري چې په افغانستان کې د 2020 کال د اګست له 15 وروسته کاناډا ته کډوال شوي دي. د طالبان حکومت 6 کال د اګست په میاشت کې افغانستان ته د ښاغلي بنټ پر سفر بندیز ولګاوه. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ادعا کړې ده چې بنټ د دوی پر ضد د تبلیغ لپاره ټاکل شوی او دی واړه موضوعات ستر ښکاره کوي، خو په خپله ریچارډ بنټ ویلي دي چې افغانستان ته د ده د سفر د بندیز سربیره به دی د دې هیواد په اړه خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې له بشري حقونو څخه سرغړونې په راپورونو کې راونغاړي. ریچارډ بنټ په اکسپانه پخوانی ټویټر کې لیکلی دی چې د کاناډا د سفر په ترڅ کې به د کاناډا د دولت له یو شمېر چارواکو سره چې دا توان لري چې د افغانانو د بشري حقونو دفاع ته ادامه ورکړي هم خبرې وکړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. له زده کړو بې برخې سویو یو شمېر افغان جنو او د ښځو د حقونو د خوندیتوب ځینو بنسټونو یو ور بیا په افغانستان کې د ښوونځیو د تړل کېدو په اړه اندېښنه وښوده. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي تمه لري چې ژر تر ژره یې پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل سي. بلخوا د شنبههای ارغوانی په نوم غورځنګ وایي چې د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو بندېدل په افغانستان کې یو لوی ناورین دی.
که څه هم په افغانستان کې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو له تړل کېدو څه باندې درې کاله تېرېږي، خو له زده کړو بې برخې شوې نجونې وایي لا هم د زده کړو په اړه هیله منې دي. پروانه چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وړاندې په کابل کې د نهم ټولګي زده کوونکي وه، د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم له زده کړو د بې برخې کېدو په اړه اندېښمنه ده، خو یې تمه ده چې یو ورځ به دغه وضعیت بدل شي او بیا به ښوونځي ته لاړه شي.
ما همیشه د مکتب نمرې اول بودم او وخت بسته شو.
زه تل په ښوونځي کې اول نمره وم، خو کله چې مې ښوونځی وتړل سو فکر مې کاوه چې نړۍ مې لمانځه وړل سوي. هر سهار چې له خوبه پاڅېږم د ښوونځي په اړه فکر کوم چې ډېره مې ځوروي، خو باور یم چې وضعیت هیڅکله په یو حال نه پاتې کیږي. موږ هم له شرایطو سره ځانونه نه دي تړلي، دوام ورکوو او باور یم چې ښوونځي به یوه ورځ پرانستل سي.
مرسل چې په لوګر ولایت کې د لسم ټولګي زده کوونکي وو له زده کړو بې برخې شوي ورته هیله لري. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه هغه یو تن د زده کوونکو څخه یم چې د علم د زده کړې څخه بې برخې شوی یم. د مکتب دروازې زموږ پر مخ تړل شوې دي. زه هیله لرم چې زموږ مکتبونه برته زموږ پر مخ لاړ شي او د علم زده کړې ته موږ برته لاره پیدا کړو او خپل وطن او د خلکو ته د خدمت جوګه شو.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو او ګڼو نورو نړیوالو بنسټونو او هیوادونو په کراتو له طالبانو غوښتي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. طالبانو په افغانستان کې د 2020 کال اګست میاشت کې په بیا واکمنېدو سره له شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو بې برخې کړې او د 2020 کال په وروستیو کې همداراز پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ هم بندیز ولګاوه. په دې اړه د اندېښنو په دوام د شنبههای ارغواني نوم د خزینه فعالانو غورزنګ یو ځل بیا د یو پریکړلیک په خپرولو سره په دې اړه اعتراض وکړ. د دغه غورزنګ مشر معروف اروین له ازادي راډیو سره په خبرو کې د انجونو د ښوونځیو تړل په افغانستان کې لوی ناورین وباله.
ترین اعتراض ما بار دیگر بیان کردیم که
په دغه اعتراضی ناسته کې یو ځل بیا دا وویل چې په افغانستان کې د انجونو پر وړاندې د ښوونځیو تړل یوازې د انجونو نه بلکې د ټولو افغانانو لپاره لوی ناورین دی. د طالبانو په دې کړنې سره میلیونونه انجونې له زده کړو او فکری ودې پاتې کیږي او دا کولای شي چې د افغان ټولنې بنسټ ته زیان ورسوي.
د طالبانو حکومت بیا تل ټینګار کړی چې د نجونو د زده کړو موضوع یو کورنۍ مسله ده او دا وی کړی چې د ټولو ښځو او نجونو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو د طالبانو دغه ادعا بیا د افغان نجونو سربیره نړیوالې ټولنې ته هم د منلو نه ده.
له خړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوقالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO د افغانستان سربیره په نړۍ کې د کولرا انتانی ناروغۍ چې نس ناستی او کانګ یې لومړنۍ نښې دي وروستي ارقام خپره کړي. دغه سازمان د کولرا ناروغي د سپتمبر میاشتې د شمیرو په خبرولو سره ویلي که څه هم په ټولو کې د پیښو شمیر کم سوی خو له دغې ناروغۍ د مړینې په کچه کې زیاتوالی راغلی دی. دا هم تفصیل
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي د ختیځې مدیترانې په سیمه کې د کولرا تر ټولو ډېرې پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي. دغه سازمان د جمعې په ورځ د اکتوبر 13مه د روان کال د سپتمبر میاشتې د نړیوال احصایې په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې 1,385 پیښې ثبت شوي چې دا د ختیځې مدیترانې په سیمه کې تر ټولو لوړ شمیر دی. دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي چې که څه هم د ختیځې مدیترانې سیمې په 15 هیوادونو افغانستان، سودان، پاکستان، یمن، سومالیا کې د کولرا پیښې 6% کمی شوي خو په مړینه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د پروان ولایت اوسیدونکی عبدالمصویر چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کورنۍ کوچنۍ غړې د سخت نسناستي له کبله چې د کولرا لومړنۍ نښه بلل کېږي مړه شوې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما د کاکا لمسی له هغې ورځې چې پیدا شوی و اسهال و. شاوخوا دوه میاشتې د صحت تفر په روغتون کې بستر و خو ښه نه شو او په روغتون کې سا ورکړه.
د نوموړي په خبره په چم ګاونډ کې ګڼ نور کسان هم په دې ناروغۍ اخته شوي او دوی په اړه اندېښمن دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې په 13 سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د کولرا ناروغۍ له کبله د مړینې و پیښې له دوی سره ثبت شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان همداشان د روانې اکتوبر میاشتې په 14مه په یوه راپور کې ویلي و چې په 13 میاشتو کې په افغانستان کې د کولرا یا شدید نسناستي له امله 80 تنه مړه شوي دي. د انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری بیا د کولرا ناروغۍ په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کولرا یا به اصطلاح عوام کې بیماری وبا هم
کولرا چې په عام اصطلاح وبا هم ورته وایي یوه ساري سخته او انتاني ناروغي ده. دغه ناروغي له کبله په لومړیو 2 ساعتونو کې انسان له شدید نسناستي سره مخ کیږي او د بدن مایعات کمیږي. اکو پرمختګ وګړي نو د مړینې سبب هم کیدای شي. باید وایم چې په دې ناروغۍ لویان، ښځې، ماشومان او ټول پرې اخته کیدای شي.
د ښاغلي عمری په خبره له ناپاک اوبو استفاده په سمه بڼه د لاسونو نه مینځل، د میوو او ترکاریو سم نه مینځل، د شخصي حفظ الصحې نه مراتول، له تاریخ تیرو توکو ګټه اخیستنه او په غیر معیاري توګه د خوراکي توکو ساتل د یادې ناروغۍ مهم عوامل دي چې باید پام ورته وشي. د کولرا ناروغۍ په اړه د روغتیا نړیوال سازمان د وروستي راپور له مخې هغه ټولنې چې له طبیعي آفتونو، بېوزلۍ، شخړو په ناببره توګه د اقلیمي بدلون له څپو د وګړو له بې ځایه کېدو سره مخامخ دي او لازم روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري له کولرا څخه ډېرې اغېزمنې کېږي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د بېوزلۍ د مخ پر زیاتېدونکې کچې سربیره دلته په وروستیو 2 میاشتو کې د اقلیمي بدلون څپو ګڼو خلکو ته درانه مالي او ځاني تاوانونه واړول او ورسره هم مهاله په کراتو د انتاني ناروغیو د خپرېدو او زیاتوالي په اړه هم اندېښنې مطرح شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. اوس هم د سیمې په اړه، د ایران رهبر وایي د حماس د مشر یحیی سینور وژل به د دې ډلې د زوال سبب نه سي، بلکې دا ډله به ژوندۍ وي. حماس د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژندل کیږي. یحیی سینور اسرائیلي ځواکونو په غزه کې وواژه او پرون په غزې تړانګه کې فلسطینی روغتیایي چارواکو د اسرائیلي الوتکو د بمباریو په لړ کې د ماشومانو په ګډون د لسګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د منځني ختیځ د تازه تحولاتو جزئیات په دې راپور کې.
د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای په یو بیان کې چې پرونی خبر کړ په منځني ختیځ کې د حماس په ګډون د یو شمیر ډلو چې ایران یې ملاتړ کوي ستاینه وکړه او ویل چې پرته له شکه چې د سنوار له لاسه ورکول د مقاومت لپاره له درده ډکه پیشه ده. حماس د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه ترهګره ډله بولي. آیت الله علی خامنه‌ای وایي چې د مطرح څیرو د شهادت سربیره د حماس جبهې له پرمختګه لاس نه دی اخیستی او ژوندی به وي. یحیی سینور په اسرائیل باندې د 2023 کال د اکتوبر د 8 نیټې د برید تراهو چې دا حمله د غزې په ترانګه کې د جګړې سبب شوه. اسرائیلي ځواکونو د اکتوبر په 14مه د چهارشنبه په ورځ په غزه کې سینور وواشه او په سبا یې رسمن خبر خپور کړ. په بله ورځ د حماس یو سیاسي مقام دا خبر تایید کړ. بل لور ته د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي چې د غزې په ترانګه کې لا هم وضعیت کړکېچن دی او پرون لږ تر لږه 50 تنه د ماشومانو په ګډون د اسرایلي ځواکونو د هوایي بریدونو په ترڅ کې وژل شوي دي. د الاقصا روغتون د راپور له مخې د دې تلفاتو له ډلې تقریبا 10 تنه د غزې په مرکزي سیمه کې د زوایده په ښار کې وشل شوي دي او 12 تنه چې د یوې کورنۍ غړي وو په دیر البلحه کې د مغازي د کډوالو په کمپ کې وشل شوي دي. د غزې جګړه اوس د لبنان لور ته غځېدلې ده. هلته لبناني چارواکو پرون د پلازمینې بیروت په شمال کې د جونیا په سیمه کې د اسرایلي ځواکونو د برید پر مهال د 2 تنو د وشل کېدو خبر ورکړ. جونیا هغه ښار دی چې اکثر اوسیدونکي مسیحیان دي او له پروسه شکل را پدې خوا چې اسرائیل د ایران ملاتړې حزب الله ډلې پر ضد عملیات کوي په دې ښار باندې ډزې نوې شوې. حزب الله یوه سیاسي پوځي ډله ده چې واشنگتن یې ترهګره شمیري او اروپایي ټولنه یې نظامي څانګه په تورلس کې شامله کړې ده. د لبنان د جنوب لویه برخه د دې ډلې په لاس کې ده او په پارلمان کې یو شمېر غړي لري. اسرائیل د سپتمبر په 23 په لبنان باندې بمباري زیاتې کړې او پولي ځواکونه یې ورواستول. د منځنی ختیځ د دې تحولاتو په ترڅ کې په عراق کې د ایران ملاتړیو پرون د سعودي عربستان د MBC رسنۍ دفتر وروسته له هغه ونیو چې دې رسنۍ د ایران مربوط ملیشو قمندانان ترهګر یاد کړي وو. د عراق د کورنیو چارو د وزارت وی سرچینې فرانس پریس آژانس ته وویل چې برید کوونکو د دې رسنۍ تر 400 تنه الکترونیک وسایل او کمپیوټرونه تخریب کړي دي او د ودانۍ یوې برخې ته یې اور ورته کړی دی. د دې سرچینې په وینا اور مړ شوی دی او پولیسو برید کوونکی ډله پسې اخیستې ده.
د منځنی ختیځ د وروستیو تحولاتو په اړه مو راپور واورید. د ایران مشر آیت الله علی خامنئی ویلي چې د حماس د مشر یحیی سینوار له وژل کېدو سره مقاومت نه مري. د همدې پیښې په تړاو د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر کامیلا هارس پرون په واشنگټن DC کې خبرلانو ته ویلي چې د حماس د مشر یحیی سینوار له وژلو وروسته دا زمینه برابره شوې چې په منځنی ختیځ کې اوربند وسی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
یو نوی نظر پښتنه شي چې په جرمنی کې مشت ډیری افغانان په ځنګړې توګه د استوګنځیو په مندلو کې له توپیری چلن ځوريږي. د دې نظر پښتنې پایلې چې په برلین کې د کډوالۍ او ادغام مشورتي شورا له لوري په انلاین بڼه تر سره شوی تازه خبرې سوي دي. بلخو ځینې افغانان چې په دې وروستیو کې جرمنی ته تللی وایي چې ډیری لا هم په موقتی دولتي کورونو کې اوسېږي.
په برلین کې مشت د ادغام او کډوالۍ شورا یو نظر پوښتنه ښیي چې په جرمني کې ډیری افغان کډوال د سرپناه او استوګنځایونو په موندلو کې له توپیري چلند سره مخ دي. د دغه شورا د نظر پوښتنې په پایله کې چې د جمعې په ورځ نو وخت تای خبره کړې پکې راغلي چې افغان کډوال له توپیري چلند او تبعیض سربېره دغه هیواد کې پاتې کېدو ته لیواله دي. دغه نظر پوښتنه په انلاین بڼه په یاد هیواد کې له 1899 افغان کډوالو سره د 2023 کال له نومبر نه د 2024 کال د اپریل میاشتې په ترڅ کې د مرکول لارې تر سره شوي ده. په نظر پوښتنه کې 90 سلنه ګډونوال نارینه او 9 سلنه ښځې دي او د دغو ځواب ویونکو له ډلې 18 سلنه یې د تیر 2021 کال راهیسې جرمني ته تللي دي. دا نظر پوښتنه ښیي چې ډیری افغان کډوال لا هم د ادغام په لومړیو پړاوونو کې دي، خو په ټکو یې د افغانستان اوسنیو حالاتو ته په کتو ډیری دغه افغانان به په جرمني کې تر ډیره موده پاتې سي. په دې ډله کې 25 سلنه یې له 2015 کال د 2020 کلونو په ترڅ کې او 8 سلنه یې هم له 2015 کال مخکې دغه هیواد ته کډوال شوي دي. د دغې نظر پوښتنې له مخې چې د یادې مشورتي شورا د علمي کارپوهانو لخوا تر سره شوی، هغه تعبیض یا توپیری چلند چې افغانان ورسره په جرمني کې مخ دي د هغوی په مالی وضعیت پورې اړه لري. د دې نظر پوښتنې ځواب وینکو ویلي هغه کسان چې مالی وضعیت یې ښه دی د نورو په پرتله د جرمني ټولنې سره تړلي پاتې کېدل کم محسوسوي. جرمني کې دوه میشت کډوال چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له تیرو دریو کلونو راهیسې ورغلي او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نومونه خپاره سي، ازادي راډیو ته وویل
افغان مهاجرین په آلمان کې د کور په برخه کې له تعبیض سره مواجه دي. یوازې د کور په برخه کې نه، په هره برخه کې. مثلا زه یو په یو هایم کې ژوند کوم، چې دلته اصلا د هایم د ژوند ځای نه ده. یو سلولس کاله د کور د قدامت کې شاید شل کاله مخکې د ترمیم شوی بیا وروسته له هغه نه نوی ترمیم شوی، زمونگا دروازه دومره خرابه دی، هر چه ما خرابه دی، پکور که ما موگکان پیدا شوی دی، مرکز گرمه ما خرابه دی، به تودو و بو اقا سیستم ما خرابه دی، کل از زم آشمار میزم واقعا دویزاری و چیقی و هیچ و بسری دی، مونگا سرزان نسو میزلی تشنا بیخت دی، مونگ بار بار مثلا حوز ما سر تا ورخلی و ورتویلیم دی، رئیس دی حیم تا مویل دی، هیچ و هم پده باند سر نگرزوی.
متاسفانه ما در حایم که زندگی میکنیم که در حدود 10-11 فامیل لیجه زندگی میکنه.
لبادا مرغا مون پداسی حایم که وسیگو چه دلتا شاو خودول از کورنه وسیگی، لبادا مرغا پخلنزای حمام و تشنابه کرده چه طول خصوصا خزی لسون سرمخ کردی. مون چو زینو که در کور لپاره غخته نکردی، خود دی لپاره چه در جاب سنتر اروندیو او دنده نلرو مون تا کورونه نرا کوی، دولت هم له موږ سره مرسته نه کوي.
د دې نظر پوښتنې هدف د افغان کډوالو د کډوالۍ بڼو او نړیوالو اړیکو په اړه ښه پوهېدل او د دوی د ژوند شرایطو په اړه میکانیزم چمتو کول بلل سوي دي. په جرمني کې میشت افغان کډوال داسې مهال د توپیري چلند په ځانګړې توګه د کورونو او استوګنځایونو د ستونزو په اړه شکایتونه او اندېښنې مطرح کوي چې د 2021 کال اګست کې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنېدو وروسته ډیری افغانانو چې د جرمني له بېلابېلو بنسټونو او ادارو سره کار کړای وو او یا یې ژوند له خطر سره مخ و دغه هیواد ته انتقال کړل سول. له دې مخکې هم جرمني ته نویو کډوال سویو افغانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سرپنا او استوګنځایونو د کموالي په اړه شکایتونه مطرح کړي وو.
مکتب ته تللو هلته دا ورځې به م ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. همدغه وخت به بیا وم سم نه بعد موسو تله
تر پنځله پورې مې ساتلي کالي خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړی. ما سم ساتلي
زړه مې داسې ډکي زړه مې په چغو شغو وزاړم اما هېڅ موقعې نه پیدا کېږي. دا ډېر ماته ځورونکی ده.
لزدکړو محروم جنو سره د زړه خواله د ازادي رادیو په هيله پادکاست کې
د کابل شهر پر واټونو یو شمیر پلورون کې د طالبانو حکومت له هغه اقدام څخه چې د سړکونو لغاړي غرفي او لاسي کراچي راټولوي شکایت کوي. د ازادي رادیو سره په خبرو کې دا اندېښنه وشوه او ادعا یې وکړه چې د طالبانو حکومت د دوی د مالونو او غرفو د لری کولو امر کړی دی. د دې پلورونکو په خبره دا کار به د دوی وزګارتیا زیاته کړي. سنا کاکړ او نور تفصیل.
په کابل ښار کې د سړک د غاړو یو شمیر پلورونکي د طالبان حکومت لخوا د دوی پر کار د بندیز په اړه شکایت کوي او وایي چې له دې سره به هغوی وزګار شي. دوی د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د دوی د مالونو او غرفو د راټولولو امر شوی دی. د کابل ښار پر واټونو یو تن پلورونکی جلیل د طالبانو حکومت د ښاروالۍ د چارواکو له ناوړه چلند څخه شکایت کوي او ټینګار کوي چې د دوی لپاره باید یو مناسب ځای په پام کې ونیول شي.
خاروالی او ورځ راځي وای پورته شبل او ورځ راځي وای ټوکري ټول کړه وهر ټکول کوي وای دلته سم پریږده چې څه کېږ دی راځي وای والی موږ غوښتنه دا ده چې د بازار د نن دی موږ ته یو مناسب ځای برابر کړي.
همداشان جمیل چې یو بوټ ګنډونکی یا موچی دی او په کابل کې د سړک پر غاړه یوه غرفه لري وای په داسې حال کې چې په افغانستان کې بېوزلي او بیکاري زیاته ده، دا اقدام به د دې لامل شي چې د پلازمینې ډېری اوسیدونکي وزګار شي. هغه د طالبانو له حکومته غواړي چې لومړی دې په شرکتونو او فابریکو کې د واټونو د سر پلورونکو او غرفه لرونکو ته د کار زمینه برابره کړي.
خاروالی دومره فکر نه کوي چې دولت کوم شرکت نه دی جوړ کړی. خلک ولاړ شي او شرکتونو کې کار وکړي. کراچۍ ټولوي خو نه پوهېږي چې دوی به څه وخوري. د خوړلو لپاره ډوډۍ نه لرو او دوی د ښار د صفایي په هکله وایي.
کله ناکله په ټولنیزو رسنیو کې په کابل کې د طالبانو حکومت د ښاروالۍ د مسؤلینو د ناسم چلند ځینې ویډیوګانې خپرېږي او په ځینو مواردو کې لیدل کېږي چې ان د واټونو د سر پلورونکو توکې هم په ځمکه غورځوي. په کابل کې د طالبانو حکومت ښاروالۍ تر دې مخکې ویلي وو چې پر واټونو پلورونکو د کار د مخنیوي لپاره اقدام په ښار کې د نظم د ښه والي په هدف ترسره کېږي، خو دا څرګنده نه ده چې په کابل ښار کې د دوی لپاره کوم بل مشخص ځای په پام کې نیول شوی او که نه. په دې اړه مو په کابل کې د طالبان حکومت د ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی وپوښت، خو هغه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د دې ادارې مسؤلینو تر دې مخکې ویلي وو چې د واټونو پر غاړې پلورونکو لپاره یې ځانګړي ځایونه په پام کې نیولي، خو یو شمېر د پلورونکو پر دې مسلې نیوکه کړې وه او ټینګار یې کړی وو چې د دوی لپاره باید داسې ځای په پام کې ونیول شي چې د پلور لپاره یې مناسب وي. د واټونو پر غاړه د پلورونکو د کار د بندېدو په اړه راپورونه په داسې حال کې خپرېږي چې د افغانستان خلک له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دي. د بې وزلۍ د نړیوال شاخص د وروستي راپور له مخې د ماشومانو په ګډون ډېر شمېر افغانان په بې وزلۍ کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو سازمان هم په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې نږدې 24 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
له دې سره د خپرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شېبو کې د لوبو له میدانه د ورزشي پروګرام تکرار اوریدلی سئ. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د خبریالانو د ملاتړ دوو بنسټونو له طالبانو د دوو نیول سویو خبریالانو مهدي انصاري او حکمت آرین د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. په بریتانیا کې ډیره د خبریالانو ملي اتحاد وایي د خبریالانو له نړیوال فدراسیون سره خپل غږ ملګری کوي او له طالبانو غواړي چې د خبریالانو خپل سرې نیونه بند کړي. د طالبانو یو مخالفه ډله د افغانستان د ازادي جبهه ادعا کوي چې تیر ماښام د دوی وسلولو د کابل پر دارالامن سړک د طالبانو د استخباراتو پر پوځي ملیشو په حمله کې 4 طالبان وژلي او ځینې نور ټپیان کړي دي. دغه جبهه تیر شپه پر خپل اکسپاڼې لیکلي چې دغه ملیشو په بیلابیلو نومونو خلک ځورول چې پر موټر یې حمله وسوه. تر دې مخکې ځینو رسنیو په همدې سیمه کې د یوې 14 خبر ورکړی وو. طالبانو د دې ادعا په باب څه نه دی ویلي. ایران وایي که ملګري ملتونه د کډوالو بودیجه ورزیاته نه کړي، د کډوالو په برخه کې به خپل سیاست بدل کړي. د ایران په کورنیو چارو وزارت کې د کډوالو د چارو رئیس نادر یار احمدی پرون په جنیوا کې د ملګري ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی سره د خبرو پر مهال د خبرداري ورکړ او ویل چې د ملګري ملتونو بودیجه تر هغه ډیره کمه ده چې ایران اړتیا ورته لري. ایران په داسې وخت کې له ملګري ملتونو د کډوالو لپاره د مرستې د زیاتېدو غوښتنه کوي چې په خپل خاور کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون شنبه د ایران لملاتړه برخمنه حزب الله ډله تورنه کړې چې د دوی د وژلو هڅه یې کړې ده. دا څرګندونې داسې وخت کې چې په منځني ختیځ کې کړکېچ زیات شوی او اسرائیل د ایران د راکېټي حملو د غچ اخیستو ګوت څنډنه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي واشنگتن غواړي چې اسرائیل په بیروت کې او د بیروت شاوخوا خپل بریدونه کم کړي. لوید آستن زیاته کړه چې د ملکی تلفات شمیر خورا لوړ دی او هیله ده چې د خبرو له لارې دې ته زمینه برابر شي چې په دواړو لوریو کې ملکیان بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. د آسیا د کرکټ د ایمرجنګ جام سیالیو په لړ کې نن د افغانستان الف لوبډله له بنګلاديش سره مسابقه لري. د دې جام دغه لوبې د جمعې په ورځ په عمان کې پیل شوې او ټاکل شوی چې نن د شوزو د کرکټ د شل اوره نړیوال جام په پایلوب کې د جنوبی افریقا او نیوزیلند لوبډلې سره مخامخ شي. د شل اورونو دغه نړیوال جام د اکتوبر پر 3 په متحده عرب اماراتو کې د نړۍ د 10 مخکښ لوبډلو ترمنځ پیل شوی و چې په نیمه پایلوب کې د دې لوبو مخکنی اتلې لوبډلې استرالیا له جنوبی افریقا د 2 وکټو په توپیر ماتې وخوړه. په دویمه نیمه پایلوب کې نیوزیلند د ویست انډیز لوبډلې ته د 2 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د کندهار بغلرون کې وایي ساش کال په دې ولایت کې د ابجوش حاصلات زیانمن سوي او بې ټیټې دي. د دې په وینا د بې وخته بارانونو او وروسته د تیز ګرمۍ له کبله د دې حاصلات کم سوي او پاتې حاصل یې سم بازار نه لري چې له کبله یې دوی ته سمه ګټه نه رسیږي. بل خو د کندهار د سوداګرۍ خونې مسؤلان وایي چې تیر کال تر 2000 ټنه زیاتې ابجوشې بهر ته صادرې سوي دي.
دلته د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې په زیاته کچه لانګورو د ابجوش په نوم ممیز تولیدیږي. دا ایتا په نوم د نسبي انګور باغلرون کې لمړی په ګرمو اوبو او تیزابو مینځي او وروسته په هوارو میدانونو کې د 2 ورځو لپاره په آزاده هوا کې وچبي. احمد شاه چې په کندهار کې د ابجوشو تولید کوي وایي سږ کال انګور او د ابجوشو حاصلات له اقلیمي بدلونونو زیانمن سوي.
نو دغه انګور شکو د باغ سره بیا راوړل ته چپکو د نه کوې اج دا یې مکړه بیا مټر ته اچو چې پریولو دل چر راوړو چې پریمو لږ تم راوړل بیا دا ور دی نو دا دې سي دا شنه کوو داغه دا شنه کوو د ټوکري دا سر خطا کوو ته شه دل وبوت اچا زاوت ابره نو دې دا سي پری پری سي ابره نو جوش چاو جوش سبا نه بیا دلته وړي د میدان ته په ګاډیانو په انسانانو سره
د حزب الله او اختر محمد په نومونو دوه نور باغلرون کې هم لورتستوند سره مختیا وای نه وازی د ابجوشو سجنی حاصلات د بی وخت بارانونو او ورسته د تیز ګرمۍ لامل کم سبی دي بلکې به هم ډیر ټیټی دي چې لامل د دوی مصارف نه پوره کیږي دی وای د کندهار د ابجوش لپاره د بازار مند نه وسی
اول بار جلی پر وسولې جلی چې پر وسولې بیا په دوبه کې د ګرد خوپ او ګرمۍ و نو ډیره انګورې ورسته کړل دی پلا خو جلی والا غو چې ورجول بیا د ورسته سوله ګر انګور انګور چې ورسته سوله وس په خوا چې به دغه کوله شپږ خوروار کوله وس پر بیا پر چا په نیمه معنا پر خوروار ودرېدل نو دوه ناس له کم کړی دي
اول د واره جلی واله چې ما درګولا و وتلې بیا ورسته ګرمیانې پرالې اصلې ډیر کم کړی دي وس بای بازارونه مخ څوار لساو پر وشکال ششکال اتنیم ساو زر دار کم دي
د کندهار د ابجوشو ډیره برخه هند ته صادریږي د کندهار د سوداګری خونی مسول انجنیر عبدالباقی بناوی تیر کال دغه ولایت څخه تر 2000 ټن زیات ابجوش به هر ته صادری سیوی خو سش کال به د حاصلاتو د کموالي لامل صادرات هم کم وي
ابجوش خصوصا د کندهار ابجوش په اصطلاح ش بازار لري په خارج کې ځکه یو خاص کیفیت لري او تر اوسه پورې الحمدلله په طبيعي ډول نه هغه انګور په دوانوال کیږي او کوم وخت چې ابجوش سي نو دا د طلایي کشمش په نامه یادی په خارج کې نو تیر کال 2209 ټنه ابجوش په 402 کال کې د کندهار څخه صادر شوی دی نو ډېرې هند هېواد ته ځي ځکه د هغه ځای شاید نور بهرني مالک ته هم لاړ شي
ابجوش چې د انځرو په څیر د کندهار مشهوره وچه میوه ده دا ایته په نوم له یو ډول سختو انګورو څخه ترلاسه کیږي دا وچه میوه نه یوازې د کورنیو بازارونو بلکې د نړیوالو بازارونو لپاره هم ارزښت لري خو د روان کال اقلیمي ستونزو د دې میوې حاصلات او اقتصادي ارزښت ته درون زیان رسولی
د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت د لوبول میدان او نږدې سپورتي خبرونه ته مو بیا هم زه بختیار ساحل هرکلای کوم د دیونه په خبرونه کې بواوري د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د اسیا په ایمرجنګ کپ کې ګډون کوي
په عمان کې د ایمرجنګ ټورنمنت سره کیږي چې په کې اته لوبډلې دي او افغانستان په خپل ګروپ کې بل سرلنکا بنگلاديش او هانګ کانګ سره لوبې ترسره کوي چې په
د خزو شلورز نړیوال جام د نیمه پایلوبې لوبډلې معلومې شوې د افغانستان فرست کلاس سیالۍ ورستی پړاو ته رسیدلې دي د افغانستان د فوټبال د ولس کلنو ځوانانو ملي لوبډله د اسیا جام د لارموندنې په پړاو کې ګډون کوي د فوټبال فدراسیون لوري د افغانستان په بیلابیل زونونو کې پیل شوې سیالۍ هم پای ته رسیدلې دي انګلستان او پاکستان دویم ټیسټ سیالي پیل کړې ده او پاکستان خپل لوبډله کې ځینې نوموتي لوبغاړي نه دي لوبولي او د هندستان او نیوزیلند د ټیسټ لوبلړۍ د پیل لپاره هم چمتواله پای ته رسیدلې ده د خبرونې په دویم نیمایي کې د افغانستان د الف لوبډلې روزونکي رئیس خان احمدزی په ایمرجنګ اسیا جام کې د خپل لوبډلې د ګډون او یادو سیالیو ته د لوبډلې په چمتواله غږېدلې ده ملتیا مو وکړي د خبرونې پیل لدی کو چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د ایمرجنګ اسیا جام په سیالیو کې ګډون کوي تر هیادو سیالیو وړاندې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله په عمان کې د درېړخیزو سیالیو په ترڅ کې هم اتلولي ګټلې ده د کرکټ بورډ د خبر پر اساس د افغان ابدالیانو او هانګ کانګ ترمنځ د درېړخیزو لوبلړۍ پیلوبه د دوامدار ورخت لامل لغوه شوه چې په دې سره افغان ابدالیان په دوه سیالیو ګټلو او ډیرو نمرو ترلاسه کولو سره د دې سیالیو اتله اعلان شوې ده د یادو درې اړخیزو سیالیو په ترڅ کې افغانستان وکړی شول چې په خپل لومړۍ لوبه کې هانګ کانګ او په دویمې لوبې کې عمان هیوادونو ته ماتې ورکړي او په دې سره دغه لوبلړۍ پای ته ورسیږي. یاد لوبلړۍ چې د اکتوبر په 12مه نیټه پیل شوې وه د اکتوبر په 15مه نیټه پای ته ورسېده. په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د اکتوبر په 13مه نیټه د آسیا ایمرجنګ په سیالیو کې ګډون وکړي، یعنی سیالۍ به هم د عمان هیواد په کوربتوب ترسره شي. په لومړۍ لوبه کې به د اکتوبر په 13مه نیټه د افغانستان الف لوبډله د سریلانکا له الف لوبډلې سره سیالي وکړي. همدارنګه د اکتوبر په 16مه نیټه به د افغانستان دویمه سیالي د بنگلاديش هیواد پر وړاندې وي او د همدې میاشتې په 22مه نیټه به افغان لوبډله خپل وروستۍ لوبه له هانګ کانګ هیواد سره ترسره کړي. د ویل ده چې د آسیا په ایمرجنګ سیالیو کې د افغانستان به ګډون اته آسیایي هیوادونه برخه لري. په الف ګروپ کې افغانستان، سریلانکا، بنگلاديش او هانګ کانګ لوبډلې ګډون لري. په بی ګروپ کې بیا پاکستان، هندوستان، عربي متحده امارات او د عمان لوبډلې ګډون لري. دغه د آسیا ایمرجنګ سیالۍ به د اکتوبر تر 28مې نیټې پورې دوام وکړي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې خبرونې په وروستۍ برخه کې به د همدې سیالیو په تړاو د افغان کرکټ الف لوبډلې د روزونکي رئیس افغان احمدزی مرکه هم واورئ.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
اوس راځو د خزو شلوریز نړیوال جام ورستی خبرونه درته وایو. د کرکټ نړیوال شورا له لوري د خزو ترمنځ د پیل شوي شلوریز نړیوال جام د نیمه پیلو به څلور لوبډلې معلومې شوې دي. د یاد شورا د معلوماتو پر اساس له الف ګروپ څخه استرالیا د لومړۍ او د نیوزیلند د دویمې لوبډلې په توګه نیمه پیلو به تلار پیدا کړې ده. دغه راز له بی ګروپ څخه ویسټ انډیز د لومړۍ او سویلي افریقا د دویمې لوبډلې په توګه نیمه پیلو به ته ځانونه رسولې دي. ټاکل شوې ده چې لومړۍ نیمه پیلو به د استرالیا او سویلي افریقا ترمنځ سبا پنځم اکتوبر په 12مه نیټه د دوبۍ په لوبغالي کې ترسره شي. همدارنګه دویمه پایلو به د اکتوبر په 13مه نیټه د نیوزیلند او ویسټ انډیز ترمنځ ترسره کیږي. د یاد نړیوال جام پایلو به د اکتوبر په 16مه نیټه د دوبۍ په نړیوال لوبغالي کې ترسره شي. د ولر د چې سګنی نړیوال جام کې د هندستان او انګلستان لوبډلې تر نورو پیاوړې بریښې دي، خو یاد لوبډلې تر نیمه پایلو به ونه رسیدي. اوس راځو د افغانستان د فرست کلاس کرکټ وروستي معلومات درکو. د افغانستان د فرست کلاس سیالیو سګنۍ پړاو لا هم جریان لري. په دې سیالیو کې چې څلور لوبډلې ګډون لري، پنځه لوبو په ګټلو سره د میوند اتلانو لوبډله تر ټولو مخکې ده. پامیر لیجنډز بیا په پنځو سیالیو کې دوه لوبې ګټلې دي، دویم مقام لري. مای پر استوري بیا په پنځو کې دوه ګټلې دي او دریم مقام لري. هندوکش بیا په پنځو کې یو سیالي ګټلې ده او پورستی مقام کې ځای لري. د یادو سیالیو په ترڅ کې د میوند اتلانو د نمرو شمیر 111، د پامیر لیجنډز 55، د مای پر ستورو 140 او د هندوکش سترایکرز 23 نمرې دي. د دغه فرست کلاس سیالیو وروستۍ لوبې جریان لري. ورستۍ لوبې د اکتوبر په 14مه نیټه د ننګرهار په غازی امان الله خان او شهید نجیب الله تریکی لوبغالو کې پیل شوې دي. د غازی امان الله خان په لوبغالي کې د پامیر لیجنډز او هندوکش سترایکرز سیالي جریان لري او د شهید نجیب الله تریکی په لوبغالي کې د میوند اتلانو او میپر ستورو سیالي جریان لري. د یادو سیالیو پایلو به د اکتوبر په 22مه نیټه د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې ترسره کیږي. تر دې دمه په دې سیالیو کې د زیاتو منډه جوړونکو په قطار کې عصمت عالم تر ټولو مخکې ده. عصمت عالم چې و پاڼې لوبولې دي، 500 نه زیاتې منډې کړې دي او هغه په دې لوبه کې یو غبرګه سلیزه او یو سلیزه وهلې ده. عثمان نوري چې په دویم مقام کې قرار لري، په اتو پاڼو کې 415 منډې کړې دي. هغه په خپلې یوې پاڼۍ کې 309 منډې هم کړې وي. بیرشا محبوب بیا په لسو پاڼو کې 422 منډې کړې دي او په دریم مقام کې قرار لري. همدارنګه په توپ اچونکو کې بیا یمین احمدزی تر ټولو مخکې دی. هغه په لسو پاڼو کې 20 لوبغاړي سوځولي دي. ضیاء الرحمن شریفي په اتو پاڼو کې 22 لوبغاړي سوځولي دي. او ظاهر خان پکتین بیا پاتو پاړیو کې 19 لوبغاړي سوځولې دي.
ګورم هغه خبر لاندې خو ما واغې سرکار نشته سمپل ټیپ چې بالر تنه ګورم ما په خپل سټن باندې فوکس دا پاغه شان ما شکم باندې ما کې موږ خو دې کړی دا ما یو ځنه هدف دا چې په کټ باندې سټایل کوم وخت تیر کوم روس ما خپل راز راځي ما وې چې خپل پلان کې ورکړ نه شم. بالکل دا سمپل خبره ده دومره مشکل نه دي چې تا پریپریشن پوره تا ټایم ټیبل باندې ته چلے نو هر شای اچیو کیږي. دا ډیره وړه خبره ده سور بالا سپین بال صرف دماغ کې میسج ده دماغ باډي ته میسج ورکړي چې بس دا کیږي ان شاء الله. وګوره اوس په هلا دوش کلی مانو د سنا جو سره خلک نه ما او بل دا فټنس ضرور شه دا هر فارمټ ته وره کټي 20 ته وره ک ونډه لپاره وره ک سور بال ریکټ کې وره هر سړی تر سور ریکټ کې یو باید پوره فټي نو دا اله د چمګه پوره خوري کو په فټنس باندې په باندې ګټ نه دا درې وړو کا کو ګورو کنه ما یو ځنه هدف دا و چې کتیر میچ موږ نه خراب شوی ونو زه خپل ځان ملامت بولم ځکه ټول کسور پکې ما باید ما فنش کړای وای خدا چې ایکسپیرینس کمی وي یا بس ولا وجوا نو ما ولې نه هدف دا چې ټیم لپاره دومره ټوټل کې چې موږ ایکسټرا پوینټ ډیر والو تر سو په اساني سره پنل تلار پیدا کو هغه روس روس ته به ما خپل نه سپام شل چې دا خو ما ډیر رنزم کړی تاریخی خبر ہے چلیے تجربہ نہ پورا استفادہ ہو کی
اس ورزول کرکٹ دا فٹبال لوبغال ہوتا د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دي چې د بیلابیلو زونونو په کچه د فوټبال پیل کړې سیالۍ پای ته رسیدلې دي. د یاد فدراسیون د خبرونو پر اساس دغه سیالۍ د افغانستان اتلانو لیگ ته د لارموندنې پړاو چې تر دې وروسته به غوره لوبډلې په بل پړاو کې ولوبېږي. د یادو سیالیو په ترڅ کې د جنوب ختیځو ولایتونو د لوبډلې اتلولي د ننګرهار، د غربي ولایتونو اتلولي د هرات، د شمال ختیځ ولایتونو اتلولي د کندوز، د جنوب لویدیځ ولایتونو اتلولي د هلمند او د شمالي ولایتونو اتلولي د بلخ ولایتونو اړوندو کلبونو وګټلې. فوټبال فدراسیون نه دی ویلي چې د افغانستان اتلانو لیگ سیالیو بل پړاو به په کوم تاریخ پیلېږي. په همدې تړاو درته د ننګرهار ولایت د فوټبال فدراسیون د مشر احمد الله صافي او ځینو لوبغاړو څرګندونې خبرو.
دلته د شپږو ولایت ترمنځ سیالۍ وي چې د لوی پکتیا ولایت او چې خوست او پکتیا وه او د مشرقي زون او ولایت لوبډلې وي چې د نورستان، لغمان، ننګرهار او دغه لوبډلې په دې لوبو کې شامل وي چې دا غدلیک په څیر شکل باندې د لوب تر سره شولې چې په دې ټولو کې آر لوبډلې 15 سیالۍ تر سره کړې چې په دې نتیجه کې ننګرهار لوبډلې خوشبختانه 15 لوبډلې چې د دوی پر مخ وي هغه 15 واړه لوبډلې ته شکست ورک او د دې لوبو اتلولي خپل کړه. چې اوس تاسو ګورئ د نورستان او دغه د پوزیشن په خاطر باندې سیالۍ روانه ده چې کوم پوزیشن ته خپل پینټونه د دې ټورنمنت لاس کې واخلي. دوی لوبو اته ورځې دوام وکړ، هر ورځ دوه سیالۍ تر سره کېدلې.
ډېر خوښینو چې موږ د دویم پړاو لپاره چې بیا دویم حیثیت دویم پړاو ته موږ لار پیدا کړه چې ان شاء الله غواړم چې د هغې لپاره خسته مده کې بیت ولرم چې هلته بیا د لومړی مقام واخلم تر څو د خپل ننګرهار ولایت لپاره یو بریا ترلاسه کړم او بریا راوړم.
د فوټبال هغه مثبت تاثیر موږ خپل ژوند کې لیدلې دي. زموږ زیاتره هیلې ورمنونه دا دي چې وکړو شو غټې لیګونو ته لاره پیدا کړو، د افغانستان په سطحه ملي ټیم ته همداسې نورو خارجي لوبډلو ته لاره پیدا کړو. یو هم غټه غوښتنه د مسلمین څخه دا ده چې لږ څه زیاته پاملرنه وکړي د ورزش په برخه کې، او یوه غوښتنه مې له ملي تجارانو څخه ده چې په دغه برخه کې پانګه واچوي او سپورټ مو وکړي تر څو وکړو چې موږ زیاته پاملرنه د ورزش برخې ته وکړو.
بیا هم په فوټبال کې پاتې کیږو. د افغانستان د ولس کلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډله د 2015 زیږدیز کال آسیا جام د لارموندنې پړاو په سیالیو کې د ګډون په موخه د کمبودیا هیواد ته ولاړه. د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په 14 نیټه د فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې لوبډله یې نن له کابل د کمبودیا په لور حرکت وکړ. په خبر کې ویل شوی دی چې د آسیا جام د لارموندنې پړاو سیالۍ به د اکتوبر په 14 نیټه پیل او تر 28 نیټې به دوام وکړي. افغانستان به د دې سیالیو په ترڅ کې په بی ګروپ کې له بنګلادیش، کمبودیا، فلیپین او ماکایو هیوادونو سره سیالۍ وکړي. د ورده چې یادې لوبډلې له 1300 ورځو راهیسې د چمتووالي په موخه په کابل کې تمرینات ترسره کړي دي.
احتیاط، تباہی او ورزش، سلامتی.
بیا هم کرکټ د پاکستان او انګلستان ترمنځ د ملتان په ښار کې دویمه ټیسټ لوبه پیل شوې ده. د دغه ټیسټ لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې انګلستان په یوې پاڼې سره وکړای شول چې پاکستان ته ماتې ورکړي. په هغه ټیسټ لوبه کې انګلستان په خپلې پاڼې کې 823 منډې جوړې کړې وې. د دویمې ټیسټ لوبې په چې هم پاکستاني لوبډلې ګټلې ده او لومړۍ پاڼه یې کړې چې 386 منډې کړې دي. د یادې لوبډلې په ترکیب کې نوي اضافه شوي لوبغاړي کامران غلام چې د لومړۍ ټیسټ لوبه و خپلې لوبډلې ته سلیزه جوړه کړې ده. نوموړی د پاکستاني پخواني لوبډل مشر بابر اعظم پر ځای لوبډلې ته راوستل شوی دی. دغه راز د پاکستان په لوبډله کې د شاهین شاه افریدي او نسیم شاه پر ځای هم سوکتو پاچوونکو ساجد خان او نومان علي ته چانس ورکړل شوی دی. د دغو لوبغاړو په نه انتخاب د پاکستان او نړۍ د کرکټ ځینو پخوانیو لوبغاړو او مبصرینو هم نیوکې کړې دي. همدارنګه د دغه د بابر اعظم په نه غوره کېدو سره د پاکستان د ملي ټیم بل لوبغاړي فخر زمان هم نیوکه کړې وه چې اوس د پاکستان کرکټ بورډ له نوموړي د دې انتقاد سپیناوی هم غوښتی دی. د دویمې ټیسټ لوبې په لومړۍ پاړې کې د انګلستان لپاره په توپ اچونه کې برایډن کارس او جک لیچ درې او څلور لوبغاړي سوځولي دي. همدارنګه متیو پورتس چې دای په روانه لوبلړۍ کې لومړۍ لوبه ده دوه لوبغاړي سوځولي دي. بن سټوکس هم د کریس اوکس په ځای بیرته لوبډلې ته راستون شوی دی او هغه د انګلستان لوبډل مشري کوي. د انګلستان پاړې هم پیل شوې ده او دوی ته بن ډکټ سلیزه هم وهلې ده. د زکرولی او همدارنګه د اولی پاپ ویکټې بیا نومان علي او ساجد خان اخیستې دي. دا وره ده چې دغه ټیسټ لوبه به د اکتوبر تر 19 نیټې دوام کوي او تر دې وروسته به دواړه لوبډلې د پاکستان په راولپنډۍ ښار کې یو بل ټیسټ لوبه هم ترسره کوي. ټیسټ کرکټ کې پاتې کیږو خو له پاکستانه ورزو د هندوستان په لور او هلته د نیوزیلند او هندوستان د ټیسټ لوبې خبر درکو. د نیوزیلند او هندوستان ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه د اکتوبر په 14 نیټه پیلیدونکې وه. دغه ټیسټ لوبه د هند په بنګلور ښار کې ترسره کیږي خو په لومړۍ ورځ د شدید ورښت له امله دغه سیالي نه ده ترسره شوې. دغه ټیسټ لوبه به د اکتوبر تر 16 نیټې پورې دوام کوي. معلومه بشي چې د بنګلور په ښار کې تر دې وروسته هم ورخت بوي او کدغه ټیسټ لوبه به پیل شي. د نیوزیلند او هندوستان لوبډلې به درې ټیسټ لوبې ترسره کړي چې دویمه ټیسټ لوبه به د اکتوبر په 14 نیټه په پونه کې پیل شي او وروستۍ ټیسټ لوبه به د نومبر په لومړۍ نیټه د وان کې ډی په لوبغالي کې پیلېږي. د کرکټ په نړیوالو لوبلړیو کې بل لوبلړۍ د سریلانکا په قربتوب لویست انډیز سره جریان لري. د دغه لوبلړۍ لومړنۍ درې سیالۍ شلوریزي لوبې دي چې په دې کې لومړۍ لوبه ویست انډیز په 50 وکټو وګټله. سریلانکا د 130 منډو هدف ټاکلی و او ویست انډیز په وروستي اوور کې د 50 لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یاده لوبه وګټله. په دغه لوبه کې د ویست انډیز لپاره برینډن کینګ مخکښ لوبغاړی و چا چې 3 منډې کړې وې. په دویم ټیسټ لوبه کې بیا سریلانکا د 23 منډو په توپیر خپل میلمه ویست انډیز ته ماتې ورکړه. سریلانکا 122 منډې کړې وې. ویست انډیز په 9 منډو خپله ټوله لوبډله له لاسه ورکړه. د سریلانکا لپاره پتوم نسانکا 45 منډې کړې وې او د لوبې غوره لوبغاړی نومول شوی و. په توپ اچونه کې بیا د سریلانکا لپاره دونیت ویلالیګي همدارنګه چرت اسلانکا مهیش تکشانا او وینندو حسرنګا خ توپ اچونه کړې و. دواړه لوبډلې به خپل وروستۍ شلوریزه لوبه د اکتوبر په 18 نیټه ترسره کوي او تر دې شلوریزه سیالۍ وروسته به د درې ورځنۍ لوبه لوبلړۍ د اکتوبر په 16 نیټه پیلېږي او د همدې میاشتې تر 18 نیټې به دوام کوي. دا آزادی رادیو درنو اوریدونکو اوس د خبرونه په دې برخه کې د ځانګړي مرکی وارده دا ونه مو په آسیا ایمرجنګ سیالیو کې د افغانستان د لوبډلې په ګډون مرکه کړې ده. د مرکی میلممو د لوبډلې روزونکو رئیس خان احمد زید نور په مرکه کې ووري.
احمد زید صاحب خبرونه تستړی مشي که په پیل کې راته دا وایي چې د آسیا په ایمرجنګ سیالیو کې د افغانستان الف لوبډله ګډون کوي، دا راته ووایي چې دغه سیالۍ څه وخت دي، چیرته دي، او له کومو لوبډلو سره مو سیالۍ دي؟
په عمان کې دغه ایمرجنګ ټورنمنټ ترسره کیږي چې پکې اته لوبډلې دي، او افغانستان په خپل ګروپ کې بل سریلانکا، بنگلادیش او هانګ کانګ سره لوبې ترسره کوي چې په 13 نومبر باندې به د موږ لومړۍ لوبه له سریلانکا هیواد سره ترسره کیږي.
تر ایمرجنګ آسیا کپ وړاندې مو په عمان کې له عمان او هانګ کانګ سره سیالۍ وکړې، لوبډلې مو ښې لاسته راوړلې درلودې، ته یې له پایلو خوشحاله یې؟
بالکل، یو ډېر ښه فرصت و د موږ لپاره چې دلته موږ یو دوه تمریناتي لوبې له عمان سره ترسره کړلې، او تر هغې وروسته مو یو درې اړخیز سیریز چې په هغې کې عمان او هانګ کانګ و، او بدبختانه به ووایو چې هغه فاینل ترسره نه شو، خو د دواړو لوبو په ګټلو په صورت کې افغانستان لومړی مقام ترلاسه کړ، او یو ډېر بهترین تیاری لمونږ د موږ د لوبډلې وسو په دغه پیچونو باندې. که تاسو وګورئ دې نه مخکې هم د موږ لوبډله دلته راغلې وه، او عمان سره چې 15 ورځې لوبې کړې وي ښه نتیجه نه وه ورکړې، خو دا ځل باندې ماشاءالله لوبډله ډېر مختلف ښکارېدله او ډېر په زړه پورې سیالۍ وکړلې، او تقریبا تر 190 او 200 رنز په بیټنګ کېدل. همدغه سې د موږ بولران که تاسو وګورئ نه یو بهترین تیاری وشو د موږ دره روان دي آسیا ایمرجنګ ټورنمنټ لپاره.
لیدل کېږي چې په آسیا جام کې مو مخالف لوبډلې نسبتا پیاوړې دي، څه فکر کوئ چې لوبډله مو تر کومه حده مخکې تلی شي؟
په دغه ټورنمنټ کې ټول پیاوړي لوبډلې دي، او د هر یو هیواد هغه ټول لوبغاړي په دغه لوبډلو کې ورته ځای ورکړل شوی ده، تر څو دوی په راتلونکي کې کال، دوه کاله یا درې کالو کې چې دغو ملکونو خپل لوبغاړي ټارګټ کړي دي چې په کوم فارمیټ کې دوی بیا په ملي سطح باندې دوی ته ورته ځای ورته ورکړي، نو ټولې لوبډلې پیاوړي دي او ښې لوبې به ترسره کړي.
د افغان لوبډلې ترکیب ته په کتلو سره په هره برخه کې پیاوړي لوبغاړي درسره دي، کله کله داسې هم بریښي چې د 19 کسیزې لوبډلې په انتخاب کې هم درته ستونزې جوړېږي، لکه قیس عبدالرحمن، صدیق قتل او نومر شاه غوندې لوبغاړي لوبډلې ته نه انتخابیږي. داسې حالاتو کې انتخاب په کوم اساس کوي؟
افغانستان بهترین 15 کسیز اسکواډ ده، او دا داسې یو اسکواډ ورته منتخب شوی ده چې دوی په داخلي افغانستان کې او یا په ملي سطح باندې دوی ډېر ښې لوبې ترسره کړې دي. که د موږ کوشتو په ټورنمنټ وو، که د موږ له سټیټ ټورنمنټ وو، او که د موږ شپږیزه ټورنمنټ وو، نو بهترین کریم کسان راغلي دي، او د لوبې په 19 کسیز اسکواډ کې به بیا هغه مخالف لوبډلې ته پچ ته په کتو باندې به بیا 19 کسیز اسکواډ منتخب کیږي. خوشبختانه به دا ووایم چې موږ سره هر یو آپشن موږ سره موجود ده، نو دغه د ټیم د ښه والي به دا یو مثبت خبر ده.
درویش اصولی د لوبغاړي په توګه هر وخت ښه ثابت شوی دی، خو د لوبډل مشر په توګه یې لومړۍ تجربه ده. د الف لوبډلې لوبډل مشران څو ځل بدل شوي دي، د دې بدلون علتونه څه دي؟
درویش کپتاری که تاسو وګورئ ماشاءالله هغه ورځ په ورځ باندې امپروومنټ کوي، او ښه لګیا ده، او دغه د یو لوبغاړي لپاره یو ډېر ښه فرصت ده چې په دغه سطح باندې د کپتانی کوي. په داخل دی په داخلي لوبو کې د ډېره کپتانی وکړله، او اوس په دغه سې په ملي سطح باندې دی دلته اوس کپتان شوی، نو دا د ده لپاره یو ډېر ښه فرصت ده. او څومره وخت چې دی کپتانی او څومره چې دی لوبې ترسره کوي د مختلفو هیوادونو سره، او په دغسې لوبو کې او بیا د منې هغه مختلف د ګټې او د بایلا نه ډېر څه زده کیږي چې په ګټلو کې کوم کوم شی نه ښه و، او په بایللو کې کوم کوم غلطیانې وي چې د یو کپتان په توګه باندې اوسولې. خو ماشاءالله ورځ په ورځ باندې ښه کیږي، او امید لرو چې په آینده کې هم د یو بهترین کپتان ثابت شي.
د دې سیالیو د چمتووالي په تړاو راته ووایه، له ډېره وخته مو کندز او کابل کې تمرینات ترسره کول، بیا مو په عمان کې سیالۍ وکړې، فکر کوي چې همدومره چمتووالی کفایت کوي؟
بالکل، دغه سیالیو لپاره که تاسو وګورئ ډېر وخت نه په کندز کې، په کابل کې، او تر هغې نه وړاندې هم افغانستان کرکټ بورډ دغه لوبغاړو ته کیمپونه ورته جوړ کړي وو، او
ډیر تمرینات تر سره شو، نو توقع مو دغه ده چې په دغه سیالیو کې د افغانستان لوبډله به ښې لوبې ترسره کړي.
ایمرجنګ آسیا کپ ته ټولو هیوادونو خپلې لوبډلې اعلان کړي دي چې په هغه کې لیدل کیږي د هند، پاکستان او ځینې نورو هیوادونو لوبډلې ډېرې پیاوړې دي. تاسې هم همداسې فکر کوئ؟
ټولو لوبډلو هغه خپل بهترین ځوان لوبغاړو ته په دې ایمرجنګ ټورنمنټ کې ورته ځای ورته ورکړی ده، او د ټولو هیوادونو هم دغه کوشش ته چې دوی خپل ځوانانو باندې سرمایه گذاري وکړي او دغسې زمینه ورته برابره کړي چې دوی په نړیواله سطح باندې لوبې وکړي، او په وخت د زمان سره او په وخت د ضرورت سره یا که کوم لوبغاړي ته ضرورت کېده چې په ملي سطح کې لوبې باید هلته باید ځای ورته ورکړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ لپاره زموږ د لوبو خپرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.